د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو پر یو سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستی تفاهم تایید کړی دی. د دې تفاهم له مخې چې کابل ته د یو پاکستاني پلاوي د سفر پر مهال شوی، دواړو خواوو ژمنه کړې چې رواني ستونزې به له ډیپلوماتیکو لارو حلوي. ښاغلی ډار د طالبانو له حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت هم ټینګار کړی. د ښاغلي ډار دفتر دا معلومات پرون وروسته له هغه ورکړل چې هغه له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ. ښاغلي صادق افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په لنډ کوتل کې ځایي پولیسو او چارواکو اعلان کړی چې شاوخوا 50 تن افغان ماشومان چې د یکشنبې په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د پاکستان د بزنس ریکارډر ورځپاڼې د راپور له مخې د لنډ کوتل د پولیسو یو چارواکي عدنان افریدی پرون په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. پاکستاني پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 200 ډیر افغان ماشومان چې نجونې او هلکان پکې دي له پولې پاکستان ته اوښتي دي. د افریدی په وینا د دې ماشومانو اکثریت مخدر توکي او نور قاچاق لیږدوي یا په غیر قانوني فعالیتونو کې ښکېل دي. پاکستاني چارواکي وایي چې یو شمېر افغان ماشومان حتی له پولې د اوښتو پر مهال وژل شوي هم دي، ځکه دوی ډېر کله تر هغو لاریو او کنټینرونو لاندې پټېږي چې پاکستان ته ځي. پاکستانی پولیسو ویلي دي چې د ماشومانو د غیر قانوني تیرېدو د مخنیوي لپاره څو ځلې د افغانستان سرحدي پولیسو ته خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې ډېر کمښت به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه یوسي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو او ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو خیریه موسسو سره د لویو مرستندویانو په بسپنې کې د پام وړ کموالی راغلی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت له کبله دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه ده پاتې. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او له دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالند، سویډن، سویس او برتانیا هم پر روانه کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په روان 2015 کال کې به نږدې 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. روسی مرکچیان وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې تودې خو ګټورې وې. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوي یو غړي ګریګوري کراسین نن تاس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې د ډیرو خندونو په اړه بحث وشو. کراسین چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی ویلي چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او نور هیوادونه به هم پکې ښکېل وي. هغه په دې اړه جزئیات ورنه کړل. روسیا او امریکای پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبري وکړي. پرون په داسې حال کې چې دواړو لورو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډېر کسان یې ټپیان کړل. له بلې خوا روسي رسنۍ وایي د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغو د موټر چلونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دندو بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې حمله کې د روسیې د ایزویسیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچک او همداراز د زویزا د تلویزیوني چینل کمرمن اندري پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سیرکلی وژل شوي او د زویزا خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپي دی. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې یې کنګل کړې وه آزاده کړي. د بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. یو ایس ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیې په اړه د واشنگټن ډی سي په یوه محکمه کې د بحث له پیلېدو څو شېبې مخکې اعلان کړه. د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د دې پریکړې پر وړاندې دعوه پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري که نه. د آزادی اروپا آزادی رادیو لوی رئیس سټیفن کاپوس بیگا په یو بیان کې ویل د هیلمندې چې د بودیجې آزاد شوی برخه به د رادیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص په اړه پریکړه کوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه.
دازما حق دی پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د نوي کال په لومړۍ ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال هم پیل شو، خو له پراخو کورنیو او نړیوالو اعتراضونو سره سره بیا هم له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. په دې وخت کې به په تیرو کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې میلیونونه نجونې او هلکان په دې هیله ښوونځیو ته روانېدل چې ځان او خپل هیواد جوړ کړي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 14 هجري لمریز کال د وږي په 28 نېټه د تعلیم د دوام لپاره د نجونو ټولې هیلې هله خاورې شوې چې طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. پر دې محدودیت د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو ټولنو او ادارو اندېښنه ښودلې چې په دوی کې یوه د زده کړې نشي تم کېدای په نوم خیریه ټولنه ده. د ټولنې په افغانستان کې د نوي ښوونیز یا تعلیمي کال د پیل په مناسبت یو تازه راپور خپور کړی چې په دې راپور کې جزئیات وړاندې کیږي.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د حمل په 2 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې د دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
لزده کړو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
لزده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بود دسترسي به آموزش نه تنها آیندې ما را که به خطر میندازه.
لزده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی لږ وخت سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو په شمېر کې 4 لک نورې هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
راپور کې مو په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره له شپږم ټولګي د لوړو نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام د نړیوالو د اندېښنو جزئیات واورېدل. په دې خبرونه کې له اغلو میلمنو سره د دې بندیز د دوام د ناوړه عواقبو په اړه خبرې کوو. دا موضوع د خبرونې له میلمنو سره په خبرو کې شاربو. د خبرونې میلمنې دي له کابله پیغله سمیا او صدف خان چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو د قربانیانو له ډلې دي او نن به راته ووایي چې په دې موده کې کومې ترخې تجربې لیدلې دي. همداراز د نجونو د تعلیم د حق فعاله یاسمین امین هم راسره ده. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. میرمن امین، لومړی له تاسو سره خبرې کوم. فکر کوئ چې دا اوسنی بندیز د طالبانو د محدودیت د نجونو پر تعلیم دا به څومره نور وخت دوام وکړي؟
خپل احترامات او ساسو قدمونو کارکوونکو ته او ټولو افغانانو ته، هغه فعلاً چې ساسو محترمې میلمنې دي او د افغانستان هغه مظلومو میرمنې چې اوس فعلاً په کورونو کې خپل وړاندې کومه که تاسو وګورئ د څه وخت چې امارت اسلامي راغلی په 2021 کې افغانستان کې، هغې د تقریبا شپږ میاشت نه پس د خپل هغه سخت دریز په کله چې حکومت ترلاسه کړو نو خپل سخت دریز د میرمنو او د نجونو په خلاف شروع کړی دی. اول که تاسو وګورئ دی خپل مکتبونه د نجونو په مخ وتړل چې موږ تقریبا شپږ میاشتې وعده وکړو چې موقتي دی، موږ یو فرمان ته انتظار کوو او تاسو ته مکتبونه او بیرته خلاص کړي. همدغه شان سلسله راله آخري په میرمنو باندې فاکولټي او هغې نه مخکې نور تر شپږمه تر نورې د تعلیمي هم په دروازې بندې کړې. بیا آخر مرحله دا وه چې هم یې د فاکولټي دروازې بندې کړې، هم یې د کار دروازې په میرمنو او په نجونو بندې کړې. د دې که تاسو وګورئ فعلاً خپل شیر عباس ثانکزی صاحب چې د هغې ګور یو ډېر مشهور د وزارت خارجه معین و، د هغې چې هغې کله چې دغه په خوست کې تقریر وکړو هغې خپله وویلې، خپله اقرار وکړو نړۍ ته چې موږ د افغانانو د 40 میلیونو میرمنو او نجونو حق موږ وغلی دی په امارت اسلامي. دا دغه نجونې چې دی اوس فعلاً دی په کور کې ناستې دي، هغې سره ظلم او ستم روان دی، باید دی حق ورکړي چې دی باید خپل تعلیمات او کار مخې ته ویسي. نو کله چې خپله د هغه یو ځانګړی وزیر چې معین چې هغه دغه اقرار وکړي چې موږ د افغانانو میرمنو حق واله دی، نو نړۍ ته ښکاره شوه چې خپله امارت اسلامي دغه د میرمنو حق او حقوق نه ورکوي فعلاً. نو په همدغه صورت تاسو وګورئ چې د هغې دومره فشار لاندې هغې عباس ثانکزی صاحب چې و شیب احمد عباس ثانکزی صاحب هغه خپله وتښتېد او لاړ امارت اسلامي ته، دغه ته لاړ، یو یې ته لاړ. نو زما په نظریه دا خبره تقریبا د دریو کال نه مسلسل روان دي. دا داسې ده لکه چې دیوازه سر وایي په هغې تاثیر نه کوي. په دې کې یوازې د امارت اسلامي موږ اوس فعلاً د پله په ټول په هغې نه شو اچولی. دغه
سوال دا دی چې فکر کوئ څه وخت به افغان نجونې وکولای شي، مخصوصاً دغه نجونې چې شپږمو ټولګیو ته ورسېدې او طالبانو بندیز پرې ولګاو، دوی به څه وخت وکولای شي چې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي؟
دا تاسو ما زم دغه مرحله تر روانم اوس فعلاً 4 کال په تیر کې افغانان ته دی وعده ورکوي چې موږ به دا، لیکن فعلاً دغه ستونزې نه حل کیږي او د دې کوم وخت خاص معلوم نه دی. همیشه افغانان په دې امید دي میرمنې او نجونې چې کاله به مکتب خلاص کړي، لیکن امارت اسلامي په دغه باندې هیڅ د خپل وعدې باندې ولاړ نه دی او د افغانستان آینده د نجونو او د میرمنو به همیشه همداسې د محروم د تعلیم نه محرومي. افغانستان به جهالیت طرف ته روان وي او میرمنې او هغه نجونې چې کوم فعلاً په فاکولټو کې بیچارهګان خپل حقوق یې د لاسه ورکړي، نو د دې ضمانت هیڅوک نشي ورکول چې څوک هغه پورې چې خپله چې امارت اسلامي او خپله یا نور بهرني هیوادونه په امارت اسلامي فسند دی چې کوم باداران دي هغه په فشار راوړل نه وړي. نو د افغانان که تاسو وګورئ دغه باداران چې فعلاً یو خپل استاد چې خلیزاد صاحب راغی هغه بوتو خپله بیرته امریکا ته بوتو، نو آیا د افغانانو 40 میلیون د نجونو حق دی به کله ورکوي چې د یو امریکایي ورته ورکوي، لیکن 40 میلیونو د افغانستان د نجونو او د میرمنو حق وال کیږي؟ د دې ګرانټي څوک نشي ورکول چې دی به کله دغه خپل سخت دستري خپله دی افغانانو ته ورکوي خپل تعلیم اجازه.
د دې بندیز دغه د اوس تقریبا څه باندې 3 کاله وشول، د دې بندیز اوږدمهاله زیانونه به د افغانستان لپاره، د افغانستان د مخصن د نجونو لپاره، د افغانستان د راتلونکي پرمختګ لپاره څنګه وي؟
که تاسو وګورئ په نړۍ کې ګوره په اسلام دی چې موږ شریعت له افغانستان ته راوړو، په هر اسلامي ملک کې انجونو او تحقق او میرمن تو ورکړ شو چې کار کوي وګوري تاسو خپل سعودي عرب مملکت چې دی هغه یو اسلامي نړۍ ده لکه د ټولنګ ټول مقدس زیارتون الته دي الته چې تاسو ورشي میرمن انجونی خپل فاکولټو ته ځي خپل کار کوي نو د دې غټ سبب دی چې د افغانستان به ډېر ذهینو میرمنو د تعلیم نه ودی لکه استعدادونه به محروم شي دی افغانستان به نه ښه ډاکتران ولري نه به ښه استادان ولري نه به ښه پیلوټانې میرمنې ولري او هغه ځینو کې چې کوم ډاکتران چې ولادي نسایي قابلې او نرسان چې کار کول غواړي هغه به هم محروم شي نو د دې ته به افغانان مجبور شي چې افغانستان به ته د مغه جهالیت طرف ته رواني او افغانان به مجبور شي یا بهرني ملکونو ته خپل میرمنې بي او یا به هم د دې امارت اسلامي چې کوم ډاکتران خلاصيږي هغه ته خپل میرمنې وړي نو د خپل آیا او عزت خیال به دغه باید افغانان خپل وساتي چې دغه فیصله باید دې سره خپل دنه په افغانستان کې فیصله وکړي چې ځکه چې د افغانستان میرمنې فعلاً اوس ډېرې محرومۍ سره روانې دي او موږ به هیڅ ښه ډاکتران ښه استادان ښه شاګردان او اغبر ټول د لاسه ورکړو.
مننه. تاسو یوازې د ښو ډاکترانو یادونه وکړه چې یعنی موږ به په راتلونکي کې ډاکتران نه لرو، ستاسو په نظر همداسې فکر کوئ چې یوازې نجونې یوازې ډاکترانې کیدای شي او که د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم د نجونو ونډه شته او باید وي؟
ګوره، په هر برخه کې د نجونو او د میرمنو تعلیم او هغوی کار اجازه باید ورکړل شي. دا زما صرف خاص دا وویل چې ډاکتران زمونږ د صحت سیستم چې دی مونږ ښه ډاکتران ښه انجینران باید وروزي، ښه کوم په زراعت کې چې میرمنې کار کولی شي زیاتره په کلیو کې کار کولی شي، یعنی زمونږ افغانان میرمنې په هر برخه کې باید هلته حق ورکړل شي چې خپل تعلیمات مخې ته ویسي. زیاتره لکه ما تاسو ته مخکې وویل چې مونږ باید ښه پیلوټان میرمنې وروزو، ښه ډاکتران وروزو، ښه معلمان وروزو، ښه نرسان وروزو. د افغانستان تاسو وګورئ که میرمنه خپله یو پولیس افسر نه وي هغه یو میرمن به څنګه دغه کوي هغې تلاشي کوي؟ نو د دغه هر جز کې په هر شبکه کې د افغانانو د میرمنو کار کولو ډېر ضرورت دی. باید افغانان دې سره باید موافقه وکړي او خپله امارت اسلامي باید میرمنو ته په مکتب او فاکولټو او د کار کولو اجازه ورکړي.
ډېر زیاته مننه له تاسو. اوس د خبرونې دوه نورو میلمنو ته ورځو. لومړی سمیا جان، له تاسو نه غواړم وپوښتم، په 1400 کال کې کله چې طالبانو لومړی بندیز ولګاوه تاسو شپږم ټولګي کې وای او که په دا دوه نورو کلونو کې بیا تاسو شپږم ټولګي ته ورسېدی؟ خو فکر کوم چې له سمیا سره زمونږ ارتباط دا شیبه نشته. همدا پوښتنه زه له صدف خان نه هم کوم. صدف خان، تاسو کله شپږم ټولګي ته ورسېدی؟ تاسو سمیا جان یاست که صدف خان؟
نه، زه صدف.
ډیر ښه، مهرباني، زما پوښتنه خو مو واورېده.
شپږم سم کوو، خو چې کله دې بندیز لپاره شپږم خلاص شو نو د شپږم نه پورته موږ ونه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو، چونکې ټول بند بند شو نو موږ ته هم اجازت نه. او کله چې بند شو نو اوس خو تاسو پوهېږئ کله چې یو انسان مکتب خلاص نه کړي هغه به څه کارو کولای شي؟ نو موږ هیڅ هم نه شو کولای. موږ لاسونه پې تړل شوي دي، هیڅ یو دروازه کې موږ ته ځای نشته چې موږ لاړ شو، چونکې هرې خوا موږ لپاره تړل شوي. که کوم داسې
ځینې آنلاین کورسونه هم شته او ما اوریدل دي چې په افغانستان کې دننه دغه نجونې چې له تعلیم نه پاتې دي دوی آنلاین کورسونو ته ځي یا کورنیو ښوونځیو کې درسونو ته ځي. تاسو له داسې امکاناتو نه خبر نه یاست او که تاسو دغه امکانات نشته؟
برابر حضوری طور باندې انسان درس وایي دا ډېر ښه دی او دا هم ډېر اثر کوي په موږ ته چې موږ ترېنه زده کړه وکړو موږ یو څه ترېنه زده کولی شو لیکن موږ خو هغه اسناد ترېنه شو لاسته راوړی ده که چې درې کاله تېر شو که چېرې موږ دې درې کالو کښې دا درې صنفونه خپل ویلی وي نو موږ خو نه شو کولی چې څه ترېنه ولرو یا هم ترلاسه کړو دغه شان که دا ادامه ولري تر پایې پورې موږ دولسم همدغه څه خلاص کړو نو موږ خو بیا هم نه شو کولی چې د دې څخه څه لاسته راوړنه ولرو اوس موږ په علم کښې به څه اضافت راشي موږ به دغه کتابونو سره دغې شیانو سره به یعنی څه شو وبه یې ګورو پی به شو پیل لیکن دا چې موږ ته یعنی څنګه چې مکتب کښې انسان یاد کړی چې داسې نه شي.
ستاسو کورنۍ کښې پلار مو وروڼه څوک کوي حتماً به وي دوی څه وایي؟
دوی هم ډېر خواشینی دي ډېر خفه دي چونکې دا یوازې زموږ نه بلکې زموږ د هېواد دارنګې زموږ د ټولو هېوادوالو باندې ډېر زیات اثرات کوي دا چې د نجونو ښوونځی بندې دي زموږ هېواد ډېر شاتګ کوي دغه شان چې څو کلونو کښې موږ ګورو دي درې کالو کښې مکتبونه بندې نجونې نه شي کولی مکتبونو ته لاړ شي دغه رنګې چې هر څه یو څوک شپږم سم ته رسېږي هغې باندې هم بندېږي نو دغه شان به خلاص شي نور او دغه رنګې زموږ دغه انجنې چې دوی کله فارغ نه شي خپل مکتب ونه وایي په هره برخه کښې د ښځینه سټاف ته خلک ضرورت لري چې دوی باید کار وکړي لیکن نه شي کولی نو زموږ نارینه هم ډېر خفه دي که زموږ ورونه دي که زموږ پلرونه دي دغه شان د ټول زموږ د ټولو هېوادوالو ټول پلرونه ډېرې خواشینی دي ټول ورونه چونکې هغوی وایي مکتبونه زموږ ورونه هر کال سلفونه پورته ځي یا هم فارغېږي هغوی او موږ نجونې چې څوک په مکتبونو کښې پاتې ټول ورته ګورو نو زموږ پلرونه ډېر په دې خفه کېږي چې کله خپل زوی ته ګوري چې دومره لوی فرق چې الله نه دی کړی بلکې دغه مخلوق یې کوي چې په هلکانو یې مکتبونه پرېښي او نجونو باندې یې بند کړی دی نو دا ډېر ټول خفه کېږي واقعا.
ډېره زیاته مننه سمیا جانې. تاسو اوس زموږ غږ اورئ راسره یاست؟ ښه سمیې سره تر اوسه پورې هم زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. راځو یو ځل بیا یاسمین امین زموږ بلې مېلمنې ته چې د تعلیم د حق د فعالانو له ډلې ده. میرمن امین، طالبان وایي اکثرا ادعا کوي چې په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې کلتوري حساسیتونه دي، کورنۍ مشران، قومي مشران او سپینګیري دوی نه غواړي چې نجونې درس ووایي او دوی د طالبانو حکومت یعنی دغو خلکو دغو کورنیو ته او دې ډلې افغانانو ته چې د دوی په وینا اکثریت دي د درناوي لپاره دوی وایي چې موږ د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره د کلتوري مسئله د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره یوه پلمه کیدای شي، یو علت کیدای شي که پلمه نه وي؟
اول خو ګوره امارت اسلامي زموږ مشران چې دي ګوره د څه وخت نه زموږ تعلیمي نظام دا به تاسو ته خاص واضح به زه وکړم ټول ته ځکه چې د امارت اسلامي دا پله بار بار ناست و زموږ مشران جنګ سالاران چې مخکې تقریبا دا څلورم پړاو دی چې د افغانانو مېرمنو سره دا زیاتي او مکتبونه بندېږي. اول زموږ یو نسل چې و هغه د حکمتار صاحب د وجې نه او دویم د بیا د رباني صاحب نه او بیا دوه مهربانیانې امارت اسلامي چې دوه ځله په قدرت رال دغه تحفه مېرمنو او نجونو ته ورکړه. اول خو زموږ قومي مشران موږ خپله مسلمانان سو او په اسلام کې چې قرآن کې ذکر دی چې هلک او جنۍ من تعلیم ضروري دی ولې هلکان ولې تعلیم وکړي ولې نجونې او مېرمنې حق نه لري چې هغوی تعلیم وکړي؟ یو خو دا پړې زموږ مشران هېڅکله دا ادعا نه کوي. موږ شکر الحمدلله مسلمانان سو یو کلتوري جامه لرو او موږ زه په دې ویاړ کوم چې د افغانانو مېرمنو او نجونې هر وخت خپل عزت او د کورنۍ او د خپل عزت یې ساتلی دی او هم موږ ماشاءالله خپله ډېر ښه پلاران ښه ډېر ورونه او ډېر ښه جامې لرو. د قومي مشران څوک دي چې د یو کورنۍ د هغې دا ادا کوي چې تاسو یو د بلې کورنۍ نجونې ته حق مه ورکوي چې سبق ته لاړ شي؟ دا د اسلام د رونه بالکل حرام دي هم د کلتوري لحاظ نه او امارت اسلامي دا باید فکر وکړي چې ولې دا دومره کلونه چې د نجونو مېرمنو سبقونه ویل فاکولټي ته تلو دغه وخت کښې دغه مشران نه و چې کله دی رال دغه دې صرف د کلتوري او زموږ د کلتور یو بهانه نیولې ده لیکن دوی خپله نه غواړي چې افغانانو نجونې او مېرمنې مکتبونه او فاکولټه ته راشي. زموږ الحمدلله ټول مشران قومي مشران چې دي هغې په اسلام کښې ډېر رسېدلي خلک دي او زه فکر کوم چې دی که دی رښتیا د مشرانو کومه جرګه دی موږ ته وښایي چې کوم یو مشران دې سره خپله چې د دې یو وزیر چې د دې په خلاف راپاڅېږي او ورته وایي چې موږ 20 میلیونه د افغانستان نجونې او مېرمنه دې د حق نه محرومه کړي دې نجونو ته نه هم د تعلیم حق ورکوي نه د سفر حق ورکي او نه د هم ورسره د دروازې په ټول د تعلیم او د کار باندې کړی دي. آیا دغه انجونې اوس فعلاً او دغه میرمنې تاسو وګورئ چې څومره ذهني فشار سره کورنۍ خپل اولادونه خرڅوي په آنلاین مرکز افغانستان کې او خپل لورګانې خرڅوي، هغې کوشش کوي چې خپل دغه روزمره ژوند مخې ته ویسي، دا په تر څو پورې دا خواهش د امارت اسلامي نه باید موږ وکړو یا خپله افغانان باید خپله دا په حق باید دا انجونې او میرمنې باید په زوره ته واخلي. دا د افغانانو د انجونو او میرمنو حق دی چې د هغې ته باید درخواست ورکړي.
تاسو په خپله میرمن امین هڅه کړې چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ونیسي او دغه ستونزه ورسره یاده کوي، مطرح یې کوي، قناعت ورکوي د ښځې د حقونو، د نجونو د تعلیم د حق د یوې فعالې په توګه؟
بالکل، ما فعلاً هغه نمونه زه نه شم اخیستلی چې ځکه چې د هغه ځینې وخت کې یو د انسان پیسې، کله چې ما د امارت اسلامي دوو کسانو سره خبرې کړې هغې خپله په دې خبره ما ډېر زیات خفه و او وعده وکړه چې موږ به د افغانانو میرمن ته دا حق ورکړو، لیکن هغې کیدای شي دغه دومره دغه اختیار ونه لري ځکه چې د دې سیستم شریعه لا دی او دی کې خپل امارت اسلامي په دوه برخه دی، یو حقاني ګروپ دی یو بل ګروپ دی، ځکه چې کوم حقاني ګروپ چې دی هغه د افغانانو د میرمنو د تعلیم او د کار کولو ډېر سخت دریز لري. نو دغه وجوهات دي چې هغې خپل هم شاته لاړ، ځکه چې اوس تاسو ول دي چې ستانګزي صاحب چې کله د امارت اسلامي په خلاف آواز اوچت کو نه د هغې د بندي کېدلو د هغې ورکو حکم ورکو، هغه خپله د ملک نه فرار شو. هلته خلک ډېر په هیره او په ډېر ویره کې اوسېږي. نو د په مناسب یو پښتني زه الحمدلله موږ کدی وای چې موږ مشران دي، زموږ په کورنۍ کې موږ اولین انجونې چې موږ والد صاحب خپل مکتبونه کې اچول، اوس موږ خپل اولادونه روزو، خپل تعلیم مخې ته وړو، نور اولادونو ته روزنه باید ورکړي. نو دغه زه فکر کوم چې د امارت اسلامي د دغه سخت دریځ به د دې لپاره ډېر زیات خطرناک ثابت شي.
ډېره زیاته مننه میرمن امین، تاسو ته بیا هم راشو. سمایا د شیبه له کابل نه لمون سره وصل شوې ده، پښتنه ترې کومه. سمایا جانې، ته څو کلنه وې چې ته ویل شول چې نور اجازه نه لري مکتب ته لاړ شي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د خبرونه کتون ته هیله لرم چې روغ او جوړ سره د سیاب جامې وګورم. تاسو نه
ستړي مې هر کله
چې وم تاسو ته لاړ سم دی ول اسکلینه لا تر اوسه پورې لا تر اوسه خونځي ته نه یم تللی.
سمایا جانې، تاسو په کورنۍ کې ما مخکې له صدف خان د خبرونې له بلې میلمنې نه هم پوښتنه وکړه، تاسو په کور کې حتما به ورونه پلار تر د کورنۍ غړي بلري، هغه تاسو د تعلیم مخالفت کوي؟
که هم زما خپل پلار خپل تعلیم کړی، خو زما پلار هیڅ کله هم نه غواړي چې خپل لورګانې یا زمنې بې تعلیمه پاتې شي. حتی موږ ته وایي چې زه خپلې جامې که چېرته ما سره حتی د تاسو د تعلیم کولو وس هم نه، زه خپلې جامې درته پلورم خو په تاسو باندې تعلیم کوم.
دا پوښتنه ځکه مهمه ده او کوم ځل تاسو نه چې د طالبانو له چارواکو څو ځلې موږ دا خبره اورېدلې ده چې وایي د کلتوري مسله د کورنۍ نه غواړي چې لونې په مکتبونو کې درسونه ووایي، ستاسو په شاوخوا کې په غوځای کې چې تاسو اوسئ خپل خپلوان دوستان مو داسې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي یا په دې خوشاله وي چې ښوونځي بند دي نجونو؟
نه، هیڅ کله هم مات لا تر اوسه په خپل شاوخوا کې په خپل خپلوانو کې ملګرو کې هیڅ څوک هم مات لا تر اوسه نه دی لیدلی چې هغوی دې خپل ورونه یا پلار ورته څوک وایي چې له دې نه بعد ښوونځي ته مه ځه. حتی که په څومره سختو شرایطو کې دي، حتی ما په دومره پر ډېر زیات حتی دومره مشکلات اقتصادي لري چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هم هغوی پیسې نه لري، خو هغوی بیا هم په خپلو لورګانو زمانو باندې تعلیم کوي.
سمایا جانې، که اورېدونکو ته ووایاست چې وروسته له دې چې تاسو له ښوونځي نه پاتې شوئ، تر اوسه پورې د خپل وخت هغه وخت چې تاسو په ښوونځي کې زده کړې کولې، مثلا شپږ ساعته او پنځه ساعته او اته ساعته، هغه وخت چې تاسو ښوونځي ته تللی، هغه اوس په څه شي تیروئ؟
دغه کوم خاص مصروفیت نه لرم، لکه څنګه چې ما مخکې هم ښوونځي ته تلم، په ښوونځي کې به تېرېده، اوس د کور کارونو ته پاتې شوی. خو که څه هم د کور کارونه بیا هم خلاصېږي، خو زړه تنګي دي، نو په زړه تنګي سره بیا هم نه کېږي. نو یوازې په کور کې ناست یم، په هغه تېروم، کله کله هم خپل مکتبو کتابونه راخلم هغه لولم، او کله هم داستانونه لولم.
د ځینو ټولنو لخوا یا ځینې افراد کسان دي چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو آنلاین فرصتونه برابر کړي یا په کورونو کې وړ خوندزي جوړ کړي مخصوص د نجونو لپاره. د سې خوندزي نه تاسو خبر نه یاست؟
دا چې کوم ځای نه کته هم زه خبر یم، خو بیا هم کوم داسې معنی د لاتروس پیدا کړی چې په هغه کې شرکت او کمپاین کې درس وایم، نو لاتروس د پدې هڅه کې هم چې پیدا کوم حتما په کې اشتراک وکم.
ستاسو په کورنۍ کې په مشرانو ښځو کې داسې ښځې شته چې په خواهی درس ویلی وي؟
هو زما اماګانې دي چې هغوی ویلي، که څه هم زما له مور نه پاتې ده چې مور مې لا تر اوسه نه ده ویلی، خو زما اماګانې چې هغوی ویلي، زما مشره خور چې هغه هم د پوهنتون په څلورم سمستر کې وه، د طب په پوهنځي کې وه، هغې باندې هم بند شو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. به بیا هم وروسته نورې پوښتنې هم لرو، خو دا شیبه یو اوریدونکی یا اوریدونکې ده په تماس کې ده، وګورو چې څوک ده، څه وایي، له کوم ځای نه زنګ وهلی. دا زما حق دی، پروګرام دی، مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که پوښتنه لرئ له میلمنو نه.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، ورور څنګه جوړه په خیر؟
وعلیکم السلام، په خیر راغله خبرونه ته. مهرباني وکړئ لومړی خو اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
مننه. زه محمد اشرف حق دوست د کمدار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشم.
حق دوست صاحب،
اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه چې راسم خپل نظر ته محترم تکل صاحب. دا اساس نشرات نه اوس د ورځې نه، دا څو ورځې کې سناسه د شپې هم څه کمزوري که په دغه اړوان باندې څه معلومات راکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې له یو څه ستونزو سره مخامخ دي، البته د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره زموږ هڅې روانې دي حق دوست صاحب. خو اوس په دې خبرونه کې په زما حق دی پروګرام کې له موږ سره میلمنې دي. موږ په دې اونۍ کې د تعلیمي کال د پایل مناسبت درلود او په دې مناسبت موږ له دې میرمنو سره خبرې کوو چې د هغو نجونو آواز تر چارواکو پورې، تر خلکو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو چې له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې مسله تاسو څه د ویلو لرئ؟
مننه وروره، دا ډېره ښه موضوع ده. نو یو سلام په کندهار کې محترم وکیل صاحب او حکمت الله ځوان ته وایم، نو را به سم خپل نظر به سره شریکم. موضوع خو ګرد عمر دا د تعلیم په اړوند باندې موضوع ده وروره. نو زه وایم د تعلیم خو موږ هم طرفدار یو تر یو وخته پرې نه. بیا د دا خورکۍ څخه زه یو پوښتنه هم لرم، ځکه چې ګوره تعلیم دوه قسمه تعلیم، یو عصري تعلیم، یو دیني زده کړې دي وروره. دیني زده کړې پر نر او پر ښځه باندې فرض دي چې موږ د علما څخه پوښتنه کړې ده، او بل یو عصري زده کړې چې دي هغه خاص پر ذهن نه دي، خو بیا هم ضروریت ورته شته. د ضروریت په اساس کې موږ هم دغه غوښتنه ده چې موږ د تعلیم طرفدار یو، خو د دغه خور څه زما دغه یوه پوښتنه ده چې زه ودې ته وایم د خوندو ته چې ګوره په هغه تېر جمهوریت کې ډېر خلکو یعنی هم نارینه هم ښځینه دغه تعلیم وکړي، پر دې باندې مصارف رالل. نو زه وایم چې هغه اوس هغه دي په خارج کې دي، نو افغانستان د خو یې ګټه نه وکړله احمد تکل صاحب. نو داسې تعلیم به بار څنګه شي زما فکر.
ښه، دې پوښتنې ته به وروسته یاسمین امین چې د خبرونې میلمانه ده دا به ځواب ووایي. تاسو بله پوښتنه هم لرئ؟
بله
مهرباني.
بله بله وروره، محترم تکل صاحب محترم، موږ ستاسو د راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه نشرات کوي، ډېر مینهوال لري زموږ په افغانستان کې. نو بس دا دې وکړي چې دغه د راډیو مشکل حل شي، چې بیرته موږ ستاسو نشرات په ښه صحیح توګه سره اورو. بس وروره پوښتنه مې د خوندو څخه یا د ورونو څخه دغه پوښتنه وه چې دغه پوښتنې جواب راته راکړي. نو یو سلام علي احمد واغه ولی ځوان ته وایم، زه خدای په امان.
ډېره زیاته مننه له دې چې ازادي راډیو اوري او له دې چې خبرونه سره مو تماس ونیو. کور مو ودان، یو بل اوریدونکی هم لرو، دا به هم راوخلو او بیا به وروسته له میلمنو نه د دوی پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، دا زموږ حق دی پروګرام دی.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډر منو ورځونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هدا تعلیم به هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د موضوع در معلومه ده خبرونه.
خدای دې خوشاله کمنه، یو سلام هلمند ته وایم. لکه محمد شاه تا کو چې تکل صاحب محترم اشاره وته وکړه، موږ هم د خوندو د تعلیم طرفدار یو. خبره ده چې لکه اشاره تا کو چې اشاره وته وکړه، تکل صاحب محترم دنیز د پرتم زوري لسته ارتیاست په افغانستان کې سریز د پرتم زوري لسته اوس ما په خپل خوند باندې دا غږ دی. مثال د خبرې د ما پښتنه د خوند څخه بیا د پښتنه د جواب کې تکل صاحب زه کوم مثال د خبرې په انتنونو وشوندې د خوند پر مخ باندې ایا دا شمول کنه چې بس دنیز د کوته مثال د خبرې زموږ خوند ته زمينه برابر دي. دنیز د خدای د مدرسې او مدارس ته درغه وخت پوری چې د شونې دغه معلومات درک معلومات اخلاصي حکومت زوم دغه دمیز د کچ خوند وکي هغه وخت دغه ځای نه تللی. تکل تم محترمه ابل ما د خوند صدا غشتنه چې پر نړیوال باندې تکه مکوي چې نړیوال په بهر کې موږ د پاره غونډي جوړي قسم په خدا کنه نړیوال موږ د خوند غمه کوي دغه نړیوال دغه موږ خوند دغه دی په افغانستان کې شول کاله وجل بمبارونه باندې کوله په کار دغه چې د خوند کم په خارج کې دراشه دلته موږ د شیخ صاحب سره وینه دغه مشکل دلته خپل الکو موږ خپل ورونه هم د خوند ترڅنګ ولاړ. تکل تم محترمه د سینې چې د خوند موږ جواز پریشری یا مزرونه ترڅنګ ولاړ موږ هم سره زه خود سه دې د بهاره مثال د خبرې نور کړي دي تبلیغات کې بار د حکومت هم تکل تم محترمه دغه ته دغه توجه کوي چې مثال پر بل شي دی ولې دا چې دغه نه کوي خاص تمرکز پر زده کړو باندې دی. نو ما پر خوند باندې دا راځي چې مثال د بهاره د بهاره په دغه باندې دی ونه غولي چې لکه راشل کاله چې وغولول دا نه په ونه غولي چې خپل افغانستان تر شي او دغه پښتون تکل تم محترمه ما خوند ویرا جواب کوي چې مثال دغه به شمه کنه چې وس مثال کو انتونو شونې باندې چې د مزده کو زمينه برابر ده باید دې
ډیر زیاته مننه ستاسو په پوښتنو کې. خو ستاسو په پوښتنه کې یو کتاب سره کې ډیر پوښتنه شته، خو زه ځواب میلمنو ته پرېږدم. لومړی بل یاسمین امین نه واورو چې د حق دوست صاحب او بیا اتل صاحب ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي.
ډیر مننه د دوانو اوریدونکو څخه چې ډیر ښه سوال وکړو. الحمدلله دوانو وروڼو ته زما دا پیغام دی چې موږ الحمدلله اوس مسلمانان شوي نیستو. موږ په اسلامي نړۍ کې پیدا شو، په اسلامي کورنۍ کې پیدا شو. وستو دینی اسلام د اسلام دین چې دی ډیر مقدس اسلام دین دی. الحمدلله که دیول چې دینی تعلیمات ما خپل ډاکټری کړی دا خپل الحمدلله قران شریف خپل ماشومان ته وایم، خپل پنځه وخت مونږ کوم. نو اسلام دې موږ ته نه ښایي چې موږ صرف اسلام دې تعلیم موږ دې موږ ته ښایي او بل عصري تعلیم اول خو کتا سو ګوري چې دا عصري تعلیم چې دی یوازې اوس شل کاله په افغانستان کې نه دی. تا تقریبا چې کله افغانستان په 1999 کې آزاد شو دی مېرمنې مکتبونو ته تللي د دینی تعلیمات یو څه او اسلام زمونږ ډېر ضروري دین دی. آیا زموږ د دې ورونه دا دغه دی چې د دینی تعلیمات د آیا خپل لورګان باندې ته قران شریفونه په خپل کور کې ختم کړی دي؟ بهر جنو ته وای تاسو تعلیمات مخته مدرسې ته لاشي، لیکن متاسفانه زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې هغه خپل اولادین ته په کور کې په جنو ته قران شریف نه ښایي. موږ ته د اسلام دین نه ښایي. موږ خپل مشکر الحمدلله مسلمانان یو په دې عقیده سو چې الله تعالی زموږ سره دی او د میرمنو سره دی. او عصري تعلیم دا د کله چې انسان په یو بنیادی معاشره کې اوسېږي آیا دغه دینی تعلیمات به شکه کله چې یو ډاکټر جوړیږي هغه خپل مسلمان دی، مسلمانې کورنۍ کې پیدا شوی، دا هغه د حق دی چې تعلیم وکړي. یو مریض چې کله عملیات دی هغه دغه باید دغه تعلیمات مخې ته ویسي. او بل دی کوشش دا کوي چې شل کاله متاسفانه دی باید دی خبر ته فکر ونیسي چې افغانستان کې تقریبا یعنی د 1999 موږ تعلیم حاصل کړی، نجونو ته تعلیم حاصل کړی دی. دی موږ ته دین نه ښایي. موږ الحمدلله شکر مسلمانان یو خپل په حیا او په عزت زموږ هر یو افغان کورنۍ خپل مسلمان د خپل اولادونو باندې زړه کې چې قران شریفونه پوي. دی موږ ته اسلام نه ښایي. موږ الحمدلله مسلمانان یو د مخانه. او که دی داسې فکر کوي چې اوس دی په اسلام په میرمنو او نجونو باندې دغه کوي دغه به د دې یو خوب ځکه چې د تعلیم حاصل کول او معاشري سره پرمختګ د انجونی او د میرمنو فرض دی. هغه باید خپل معاشره مخې ته بوسي. نو دغه کله چې مددي دوه ورونو دا خبرې ما ولید ډیر تاسف سره زیم چې آیا د دې مېرمن تاسو ته پوسو کې چې دې مېرمن خپل مدرسې ته لګي مدرسې آیا تاسو دې ته ګارانټي ورکوي چې د غنجون چې مدرسې ته زی هغه ته مېرمن سبقونه خي آیا تاسو دا غي د حیا عزت ګارانټي ورکوي چې کله مدرسې ته لاړ شي د زیاتره کورنۍ هم په دې رګه چې په مدرسو کې ډېر زیات انجونې کټا سو ګور ډېر زیات ډېر خصخت تجربه خلک لري او تاسو ګور زیاتره هغه مدرسې چې په کونړ په علاقه کې جوړ شوی د غددي خبرې ز خپل غوایي کوم چې انجونې په کراچۍ کې خرڅول زمونږ د کونړ انجونې په کراچۍ کې راوته نو دغه ورنه زما خوښ دي چې اسلام دې په موږ باندې نه ادا کوي که خارج ملکی اوسي دا زمونږ حق دی په افغانستان کې کله چې افغانستان کې اوسېدم ما د افغانانو او د میرمنو هغه سخت مشکلات لیدلي چې زه عارف په دغه په حالت جوړم
مننه میرمن امین یو بل پښتنه هم دوی درلوده یا سپارښتنه درلوده اتل صاحب دوی ویل چې افغانان میرمنې او نجونې په بهرنیانو باندې تکیه نه کوي د زده کړو په مسله کې کله چې بهرنیان د زده کړو غوښتنه کوي یا د دوی د زده کړو د حق دفاع کوي دوی د غوته غوږ نه ږدي په دې باندې هم یو څه وایست
اتل صاحب نو زه خواهش کوم ډېره ښه سوال کړی آیا اتل صاحب چې دغه ډوډۍ چې د بهر نه اوس وینن امارت اسلامي ته چې د بهرني نړۍ مین ډالر ورکوي زمونږ ټول شین د بهر نړۍ نه راسي آیا تعلیم موږ ته بهر نړۍ چې دغه زمونږ رئیس مخلص نه ده هغه غواړي چې افغانان هم داسې بدبختۍ سره مخې ته لاړ شي که آیا بهرنۍ نړۍ زمونږ سره مخلص وي موږ به دغه حالت ته نه رسېدی هغې په همدغه حالت کې موږ اچولی سو لیکن هغې امارت اسلامي که کله دې اتل صاحب نه خواهش لرم که آیا تاسو کولی شئ چې خپل په یو پیسو باندې مکتب نجونو ته خلاص کړي زمونږ افغانان ډېر اقتصادي مشکلات لري بهر نړۍ کومک ته ضرورت لري چې هغه کې مختلف پروژې انجیوګانې دي نو دغه شیینه تاسو لکه خوویل چې په بهرنۍ نړۍ بالکل موږ سره مخلص نه دی سره موافقه لرم خو لیکن موږ د هغې نه اقتصادي کومک ضرورت لري چې موږ ته مکتبونه او فاکلټي باید لکه د پخوا غوندې چې دي جاري وساتي
مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو او بیا به د سمیې او صدف خان نظریات هم پر همدې موضوع واخلو دا زما حق دی پروګرام دی لطفا خپل ځان لومړی معرفي کوئ او بیا مو خپله پوښتنه له میلمنو نه وکئ
السلام علیکم
وعلیکم سلام
تکل صاحب سلام تاسو خویندو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم سلام لومړی ځان اوریدونکو ته معرفي کوئ لطفا
اميري له ننګرهار خبرې کوم
اميري صاحب هر کله راشي خبرونه ته مهرباني وکئ له ننګرهار
تاسو سلام تاسو سلام خویندو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم سلام
دغه مخ کې دوغونه وګګیدل یو د قندار محمد اشرف صاحب او عبد الله د طرفه اورور دغه خويندې چې دلته کار نه چې دلته سوګر ته روزګار ورنه کې چې بیا تعلیم ته پرې نه چې بل مملکت ته لاړ نه چې بیا سو کې چې ته د تا ته کې نه قرار او بل داسې یو خبره کوي چې خلک ته وایي چې اوس شو الحمدلله ټول پرسه پیږي پرسه داسې یو خبره وکړي چې مناسب خبره ای دغه داسې بے ځای تنقید مکوي بے ځای خبرې مکوي شکر الحمدلله ټول خلک دې پوي خلک دې مسلمان خلک دې ورور تعلیمونه کوي قران پاک هو هغه څه دا خو ډیر لوی خبره ده قران پاک موږ تاسو ته ایمان اوړي ده او دا خو په ټول باندې فرض او فرض پاتې شو اسی علوم اسی علوم چې نه وروره تا ده ګردې عملیات به شوګه تا ده زړه عملیات به شوګه تا ده زیګر عملیات به شوګه تا تلخه به زیګر شو مکه وي خدای ته وګوره رسول ته وګوره دای کې خبره مکه خلک مخه پکوي نو سو ایم نه لرم تکل سه السلام
مننه امیر صاحب سره اوسې ټلیفون مخه تا کوي ما تاسو نه یو پښتنه درلوده په دې اونۍ کې د افغانستان د تعلیمي کال پیل وو او یو ځل بیا علاقان خونځیو ته ولاړل خو د تیرو دوو درېو کلونو په څیر نجونې بیا هم خونځیو ته ولاړې نه ستاسو په کور کې ستاسو په شاوخوا چم گاونډ کې نجونې شته چې له درس نه پاتې وي او طالبانو اجازه نه وي ورکړي چې خونځیو ته ولاړې شي یعنی له شپږم ټولګي پورته
بالکل تکل صاحب ډېر دي او دا دونه په زرهاو دي سیناز دي په انتظار باندې چې وده کړی او دلته دا اوس اجازه نه وایي ما شپږم پورې ځي خلک شپږم نه بره نو نشته اجازه
ستاسو د کورنۍ ستاسو خپل ماشومان د کورنۍ غړي شته
یاره زه تاته خو به حکم چې نه راکې وې ما سره نه زوي چې نه زوي نه یې چې په نورو نه مې د پاکستان څخه ول ته تعلیم هم کړی دا هم کوي هر څه دوی شي
ډېر زیاته مننه له تاسو نه ورزو میلمنو ته میرمن امین، تاسو د دې ورور د اميري له ننګرهار څخه خبرې کولې، د دوی خبرو ته ځواب لري چې بیا ورسته زغواړم له صدف خان او سمیه سره هم خبرې وکم.
اميري صاحب سلامونه وړاندې کوم. محترم اميري صاحب، ډېر ښه خبرې وکړې. ما مخکې په دې خبرو کې ذکر وکړو چې موږ ته دینی تعلیم چې دی دی موږ ته نه ښایي، موږ مسلمانان یو. کله چې تعلیم آیا د دغه کله چې نجونو ته ته ډاکټره نه شي او انجینر نه شي، او دې ممدغه د اميري صاحب خبره دی چې کله به د خپلې مېرمنې به چرته بیا چې کله د دې په هغه حالت کې ولادت مشکل لري یا کومه غټ عملیات وي، نو دوی به خپلې مېرمنې کوم ځای ته بوزي؟ همدغه ماته ښکاري چې همدغه زمونږ چې دا کوم مشرانو مخکې خبرې وکړې، همدغه د افغانانو د نجونو مېرمنې بدبختي ما خلند دی په غاړه ده چې یو د خاندار نه خبرې کولې او متاسفانه دا بل زه نه پوهېږم چې کوم نه خبرې کولې. زمونږ که تاسو وګورئ په افغانستان کې پروفیسر رسول امین چې زما والد صاحب و، هغې دغه مکتبونه خلاص کړي وو، زرهاو نجونې فاکولټي ویلې، د ښه ډاکټران یې لرو، موږ ښه انجینر. کله چې امارت اسلامي راغو، زمونږ ټولې ښه ډاکټران، ښه انجینران، ښه پیلوټان بهرنۍ نړۍ ته وتښتې، ځکه چې هغې دومره سخت دریځ کړی و چې هغې زه خپله په افغانستان کې ما شپږ کاله کار وکړو، د افغانانو د ما ډېر خدمت کړی و الحمدلله. همدغه امارت اسلامي د ما له ګرانټي راکړي چې زه آیا بېرته در شم، دوی زما ما ته اجازه راکوي چې زه دغلته کار وکړم، زه خپل افغانانو مېرمن ته خدمت وکړم. زه خپله هم په دې شک و شبهات کې هر یو انسان لیږي چې آیا زه هلته ورشم، دی ډېر سخت دریځ دی چې بل انسان یا مېرمن ته ضرر ونه رسوي. نو مجبوره چې ډېر افغانانو مېرمنې زمونږ ټولې مشهور متخصصینې چې دي پاکستان کې کار کوي، ترکیه کې کار کوي، او افغانانو مېرمنې زرا او ښځې د مز نه لاړې په افغانستان کې، په ولادت کې، په نورو مریضګانو کې. موږ ښه ډاکټران هېڅ افغانستان کې نه لرو، او زمونږ د پیسې چې دي ټولې هندوستان او پاکستان ته ځي، د ډاکټرانو کې نور معایناتي یا که هر شي هغلته میډیکل ټوریزم چې ته وایي ټول هغلته روان دي زمونږ پیسې.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، خو ډېر ځان راغی چې مونږ د صدف خان او سمیه خبرې نه دي اوریدلې. صدف خان، لومړی له تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو مدرسې ته ځئ یا غواړئ مدرسې ته ولاړ شئ، یا هغه څه چې غواړئ په خپل ژوند کې، هغه ارمان چې تعقیبوي، هغه په مدرسه کې هغه ته رسیدای شئ؟ صدف خان خپل مایک لطفا آن کړئ. فکر کوم چې اړیکه زموږ له صدف خان سره قطع شوې ده. سمیه جان، تاسو زما غږ اورئ؟ تاسو دې سوال ته ځواب وایست، مهرباني وکړئ.
زما والد صاحب خپل چې دا هغه هم د اسلام او د دین په لار کې ډیر زیات تعلیم کړي، او الحمدلله ما خپل هم قران کریم خلاص کړ، او زه اوس ما غواړم چې ترجمه وایم. او که څه هم زما لپاره دا د خوندي درسونه هم ضرورت دي، خو زه غواړم چې همدغه څه سره د قران کریم زده کړه، ترجمه او د تفسیر دا هم سره یاد کوم، او غواړم چې همدغه ته خپل نو مکتب درسونه هم ان شاء الله پاینده کې کچیرته زموږ خوندي خلاص شول بیرته ادامه ورکم.
یو بل پښتنه چې اتل صاحب زمونږ اوریدونکو درلوده چې تماس نیولای وو، هغه دا خبره کوله چې وایي په افغانستان کې د نجونې چې او ښځې چې د خپل حقونو غوښتنه کوي، نو غوډه پر بهرنیو تکیه نه کوي. د دې په باب غواړم ستاسو نظر واورم.
په بهرنیو کچه هم موږ تکیه دومره نه وکړې، البته موږ کړې، خو که بهرني زموږ غږ واوري موږ په هغوی باندې تکیه وکړو. که چېرته بهرني زموږ غږ واوري او هغوی په طالبانو باندې د زموږ د تعلیم په اړه ټینګار وکړي، کېدای شي طالبان زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
ډېره زیاته مننه. او صدف خان، تاسو اوس له موږ سره په لیکه شوي یئ، زموږ غږ اورئ؟ که مو مایک آف وي لطفا خپل مایک آن کړئ. لدې اوریدونکو سره زمونږ لدې ملمنې سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې او سوال.
السلام علیکم. تکل سره استاد سې ټول اوریدونکو او ملمنو ته
وعلیکم السلام.
دې ویډیو احترامات وړاندې کوم، ستاسو د ایمه اوریدونکو چې توښین ده زبر دی.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
مننه. لکه څنګه چې نور مرګر هم یادوري وښوله، تاسو خبر یاست مستاس پنځلسکلونه اورېدونکي یو. له ډېره وخته راهیسې موږ د ازادي راډیو سره ډېره مینه لرو، خو متاسفانه چې دا یوه هفته یا پنځه ورځې کېږي چې په سر ته سر د افغانستان کې موږ ټول رابطې له خلکو سره لرو. ستاسو خپرونې د ورځې لخوا مطلق نه نشرېږي، نو موږ ډېر سخت ډېر یو، موږ ته به تازه تازه خبرونه رارسېدو، خپرونې به مو اورېدې. اوس موږ ډېر سخت له مشکل سره مخ یو، باید پر دې باندې یو جدي کوشش وشي. د شپې لخوا څخه نشرېږي په منځنۍ څپه دولس شپو نیوې د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو، خو د ورځې لخوا نه نشرېږي. دا زموږ یو یادواري ده.
مننه چې یادونه مو وکړه. مخکې د دوو نورو اورېدونکو هم د ازادۍ راډیو د خپرونو کې د ستونزو یادونه وکړه، او ما دوی ته وویلې چې د ازادۍ راډیو مشرتابه هڅه کوي د دې ستونزو د حل لپاره. دا د دې او نورو ستونزو د حل لپاره زموږ د فریکوینسیو او د خپرونو د څرنګوالي د کیفیت د ښېګڼې او په مجموع کې د نورو هغو ستونزو د حل لپاره چې موږ ورسره مخامخ یو زموږ هڅې روانې دي. په دې پروګرام کې څه دی ویلو لپاره لري؟
مننه. خو مخالو موږ به پر تعلیم او تربیه باندې نظر ورکو. نو د افغانستان د خاورې اوسېدونکو د مکتبونو سوای د خوندې دا ټولې زموږ کلي باندې دي، او دا زموږ د آینده لپاره یو سرچینه ده، یو سرمایه ده. باید دوی باندې تعلیم او تربیې مکاتب پوهنتونونه دا باید خلاص شي، خو البته موږ هم بې وس و بې قدرت یو. نو یوازې دا ما سواسې د نړیوالو ته یا چارواکو ته ستاسې له رسنۍ له لارې د ښځو خبر ورسېږي. نو تقریبا ټول خلک په افغانستان کښې موږ وینو دا د تعلیم طرفداران دي، ځکه چې د تعلیم کول د نارې ښځو دپاره البته په دودو دستورو په عنانه او په شریعت کښې برابر دا بالکل یو ضروري کار ده، لازمې ده. نو خامخا باید خلاصي ښه خبره ده، خو هېڅ موږ هم نه کېږو چې ولې بند دي او څه وخت خلاصېږي. دا یو سرګومه او چپه کیسه ده، نه موږ ته خبر دي. موږ دلته اوسېږو، تاسو خو لا لرې یاست. نو زموږ ودې ته زړه ښه وو چې دا زلمی خلیلزاد راغی. خامخا د ده سره به نورې پټې خبرې هم وي، د ایران خو نړیوالو رسنیو ته شان راپورته شو. نو موږ د دې امید درلودی چې دا کار به هم دلته حل شي، خو تر ډېره حده پورې بس دا کیسه چپه پاته ده. خدای دې وکړي چې مکاتب خلاص شي. او په افغانستان کښې
سوال دا و چې مال ستاسو نظر به هم واورو، خو که لطفا دې سوال ته ځواب وایست توخی صاحب، چې دا اوس مونږ د بحث موضوع مو له دې سره هم تړلې ده چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ولاړل، خو نجونې د یو بل کال لپاره بیا هم ښوونځي ته له تلو محرومې شوې، بې برخې شوې. تاسو په خپله کورنۍ کې نجونې لرئ چې له دې درس نه بې برخې شوي وي یا مکتب ته له تلو منې شوي وي؟
یا موږ په خپله دغسې نجونې په کور کښې نه لرو، ځکه زموږ نجونې ټولې وت شوي دي په نورو کورو کښې دي. او بل دا زموږ منطقه چې ده دا یو کوچنی بازار ته داسې د صحرا طبه او دودو دستورو او کلتور ورسره کېږي، خو البته په بازار کښې موږ نجونې وینو چې مدرسو ته ځي.
مننه.
ټولې شنه شنه بکسونه تړلي دي او مدرسو ته ځي، مګر مکاتب نشته. خو بیا هم په افغانستان کښې تر ډېره حده پورې مکتبونه د نارینه وو پر مخ خلاص دي، او ښځې هم کارو ته ځي، په دفترو کښې هم کارونه کوي، په هوایي میدان کښې، مطلب په نورو دوایرو کښې، په دغو کښې هم کارو ته ځي. داسې ټپ حال هم نه ده، او په تجارت کښې هم ښه تجارتونه د دوی پر مخ خلاص دي. خلکو امیرالمؤمنین امر کړی ده چې دوی ته حقوق ورکوي، میراثونه هم ورکوي، او دوی په جنسي لحاظ باندې هم هېڅ ځورونه نه لري، هېڅوک پورته هم نه شي ورته کتای. تر ډېره حده پورې محفوظ دي، خو یوازې د تعلیم او د تربیې کیسه چې ده دا موږ هم د زړه له کومې د خفه دېږو.
کور مو ودان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا مو وخت په خلاصېدو دی، له دوی نه به هم واورو چې څوک دی، څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، ازادۍ راډیو ته ښه راغلاست.
سلام علیکم ټکل صاحب، تا ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
مېلمنو ته هم سلامونه کوم. ما دوم دا غوښتنه ده ټکل صاحب چې موږ په دغه خپله ولسوالۍ کې زنانه نرسان یو ډاکټران کټ خنشتون نه لري کوي ما غوښتم دا د ګوت په شمیر ده نه هغه داس خاص پویم نه لري موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا تعلیم ملت کې دی موږ ډېر ضرورت لرو لکه دغه وس چې دغه د تورخم پر لار باندې زموږ مریضان دواړو طرفو ته پراته وه مریضان
بله مننه مننه سلامت وسید ځان معرفي کوي لکم زینه کومه ولسوالی مو یاد کړه ښه دی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده میرمن امین ستاسو خبرې به واورو دی اوریدونکو خبرې هم تاسو واورېدي
بالکل تکل صاحب که تاسو وګورئ د دغه اوریدونکو خبره په خپله په ځای ما مخکې ویلې چې په افغانستان کې خو طبي سیستم مخکې نه ډېر خراب و هغې پلوه په امارت اسلامي نه اچو ځکه چې دغه طبي زمونږ زیاتره پیسې کوم یو چې د هغې وزیرانو هغې بهر نړۍ ته ویوړل هلته خپله هیش نوشته اولادونه یې سبقونه وایي او هغه افغانان بدبخته چې اوس فعلاً په موږ ما مخکې م ویل چې موږ کله چې یو مملکت چې د شپږم نه اخوا ته نجونې مکتب ته لاړ نه شي نو هغې به کله کومې ډاکټرانې به د کوم ځینې راځي او د میرمنو علاج به څه کوي زمونږ ټول نه فوکس چې دی زمونږ په د میرمنو په تعلیم او په صحت باندې دی نو دغه ورور هم ویل چې موږ ښه نرسانې لرو آیا د امارت اسلامي نه په مینس یو خور زما خواهش دی چې دې مسلې ته دې باید پام وشي افغانانو ته د میرمنو ته د حق ورکړي چې دغه خپل تعلیمات مخې ته ویسي کله چې امارت اسلامي خپلو افغانانو میرمنو ته حق ورکړو نو دوی به په نړۍ کې هم وپېژندل شي او هم به دغه د سردرزي نه د لس نه به وځي ډېر مملکتونه به افغانستان سره کومک کوي آیا دی دغه د اوسه پورې دی چا په رسمیت نه دي پېژلي بهرنۍ نړۍ دومره وخت نه لري چې د افغانانو میرمن باره کې مختلف ستونزې کوي هغه چې کله د هغې میډیا ډېره قوي ده هغه خلک چې زمونږ زیاتره د نورو ژبو کسان ډېر دلته فعاله دي هغه د خصوصا دا به زه برملا افغانستان خلکو ته وایم چې پښتانه په ډېر بد نوم معرفي کوي په نړۍ کې او دغه ټولو زمونږ د بدنامۍ سبب امارت اسلامي په غاړه ځکه چې زمونږ حق هم دلته وال کېږي هم هلته وال کېږي او په منځ کې مونږ خپله هغه ازادي د لاسه ورکړې ده د امارت اسلامي نه په منځ د یو خور یو مور زما خواهش دی چې د افغانانو نجونو ته د حق ورکړل شي چې ډاکټران شي انجینران شي د افغانستان آینده به روښانه کړي ستاسو میرمنو علاج به وکړي نو دغه زما خواهش دی بس تکر صاحب ډېره مننه ستاسو د سوال نه
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه سمایا جانې فکر کوم زمونږ اړیکه له صدف خان سره قطع شوې ده خو سمایا جانې تاسو چې راسره یاست دلته یادونه وشوه د نړیوال رسمت پیژندنې مسله یاده شوه د طالبانو د حکومت تاسو غواړئ چې د طالبانو حکومت تر هغو پورې چې ستاسو مکتبونو یې نه خلاص کړي او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکړي تاسو غواړئ چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني
هیڅ کله هم نه حتی د افغانستان یو انجینر هم شاید ونه غواړي چې تر څو زموږ ښوونځي ته پرانیستل شوي شاید د افغانستان هیڅ کومه نجلۍ ونه غواړي چې دا طالبان د پرسنیت وپېژندل شي زه خپله هم وایم چې طالبان تر څو چې زموږ ښوونځي نه یې راته پرانیستلې هیڅ کله دې هم دوی پرسنیت نه پېژني
ډېره زیاته مننه همدا وروستۍ دوه دقیقې پاتې دي په وروستیو دوه دقیقو کې به میرمن امین له تاسو نه واورو د سمایي خبرې تاسې واورېدی چې دا وایي هیڅکله هم زه نه غواړم چې د طالبانو حکومت د په رسمیت وپېژندل شي تر هغه وخته پورې چې نجونو ته یې د تحصیل او د تعلیم د مکتب اجازه نه یې ورکړي فکر کوئ دا ډېر د زړه له درده یوه غوښتنه نه وه
بېلکل ګورې چې دغه سره سمایجان سره بالکل موافقه ما دا خبره وکړه چې کله په امارت اسلامي او افغانانو میرمنو نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي دوی په رسمیت وپېژني لیکن متاسفانه کې دي چې دغه سخت دریز لري زه فکر کوم چې د افغانانو ټولو میرمنو نجونو په دواګانې هغه سره دي او زما دا خواهش دی لکه سمایجان چې ول د زیاتره ټولو نجونو په افغانستان کې میرمنې په ذهني فشار دي نو هغه انسانان د خدای په افغانستان کې لري کې چې د افغانان میرمنې که هغه هر څوک یې زوري خدای تباه او برباد کړي
یو وروستۍ پوښتنه هم دا ده چې ډیر لاند ځواب راکوي چې افغانستان که په رسمیت ونه پیژندل شي د افغانستان د اوسنۍ حکومت نو خو په یو ډول سره په مرستو او د افغانستان په اړیکو له نړیوالو سره ناوړه اغیز کوي
نو اغی ته خو امارت اسلامی خو اغی ته خپل پته چې دغه کوم بادران د دې خپل ډالر راځي او اغی ته خپل د امارت اسلامی ته د طالبان ته د پیسې نه فرام کې دي دوی دومره قوی کې ده د خپل ډیر خپل مطمئن دي چې د لسرسو کومکۍ او اغه د افغانستان د امغه خلک چې د دې شاته ولاړ دي د افغانستان د میرمنو او د بدوختۍ سبب منګه به افغانان خپل د خپل هویت بننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د تعلیم د حق فعال یاسمین امین او له هغه مخکې له کابل نه یو پیغله سمیا او ورسره له هغه مخکې صدف خان چې هغه دواره نجونې له تعلیم نه بې برخې شوې دي په دې خبرونه کې را سره میلمنې وي له تاسو درنو اوریدونکو ډیره